ستړي مشه دا مشال رډيو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې چلوږي. زه ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم ممند او تخنیکی همکار اسحاق خان امیریمو د مشال رډيو د نن ورځې په دې وروستۍ پرونه کې هرکلی کوو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو د امنیتي وضعیت د خرابتیا په اړه اندېښنې د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه او پاکستانیو او نړیوالو رسنیو ته کتلي هم د خبرو خو لومړی له اسرار علم ممنده خبرونه.
د مهم خبرونو سرټکی د قبایلي ضلعو ځنو د پارلمان غړو د خپلو سیمو پر خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې. په سوات کې نن سهار دوه مېرمنې په ډزو وژل شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د سولې په خبرو کتلې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د قبایلي ضلعو ځنو د پارلمان غړو د خپلو سیمو پر خرابو امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې. بلخو د شمالي وزیرستان چارواکي وایي نن څلور وسله وال وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان رقمي اسمبلي غړي علي بزیرو پرون اسمبلي ته په خپله وینا کې ویل چې په قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا حالات د خرابېدو لور ته روان دي او هدف یې وژنې دوام لري. د شمالي وزیرستان د رقمي اسمبلي غړي محسن داوړ بیا اسمبلي ته په خپله وینا کې ویل چې کله په وزیرستان کې بمي چاودنه وشي نو له دغې وروسته د سیمې بېګنا خلک نیول کېږي. بلخو د ځایي انتظامي او امنیتي ادارو چارواکو مشر ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتیرو مشکوکه وسله وال ترمنځ نښته کې څلور وسله وال وژل شوي. د دوی په وینا په پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل شوي. د پیښې ذمهواري د طریقدار باندې پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې. په سوات کې نن سهار دوه مېرمنې په ډزو وژل شوې. د سوات بریکوټ پولیس تھانې ایس ایچ او شهنشاه بچا مشال ډوته ویل چې د بریکوټ تحصیل پخوانی ناظم او ګوهر ایوب په مبینه توګه خپل ښځه او د هغې خور په ډزو وژلې. پولیس چارواکي وایي ملزم یې نیولی او پلټنې ترې روانې دي. دوی زیاتوي د وژنې تر شا محرکات نه دي معلوم. د یادونې ده چې په سوات کې یو شمېر مېرمنې وژل شوې چې زیاتره یې ناموسي وژنې وي. په افغانستان کې ډیرا وزیرستاني کډوالو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. پروند خوست په ګولان کیمپ کې سلګونه وزیرستاني کډوالو د یوې ناستې په ترڅ کې د غوښتنه کړې. د ناستې ته د کډوالو یو مشر ملک جمشید وویل
امشته زمینی مرسته نشته شاز د مور د نوې کډولې بایومیټریک دا وشي چې کوم دی تا څلور سو دی پنځه سو دی یا دوه زره دی چې څوره خلک پروت دی که ان وشي دا درنه بیا ه جاری وي.
بلخو د خوست چارواکي وایي د وزیرستاني او کډوالو ستونزې غوښتنې به له مرکزي حکومت سره شریکوي. په شمالي وزیرستان کې 2014 کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زرګونه وزیرستانیان افغانستان ته کډوال شوي وو چې ډېری یې خپلو سیمو ته ستانه شوي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي ځورونو څخه د مېرمنو د ژغورنې اداره وایي ټولو سرکاري او نیم سرکاري ادارو ته یې ویلي چې د خپلو دفترونو او د کار د ځایونو لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي چې دا شان له ښځو سره د ځورونو مخه ونیول شي. د صوبایي متصب ادارې مشر رشنداناس پر دې اړه پرون مشال ډوته وویل
ادارې دې د ښځو سره د زور زیاتی یا ناسمو رویو د پلټنو کمیټیانې جوړې کړي او ضابط اخلاق ته واضح کړي. که کومې ادارې یا محکمې د 1 دسمبر پورې داسې ونه کړل نو را روان کال د جنوري څخه به موږ پر دوی جرمانې لګوو.
د خبر پښتونخوا صوبایي متصب اداره وایي سږ کال ورته د کار له ځایونو تعلیمي ادارو د زورونو 350 بېلابېل شکایتونه ترلاسه شوي. مشال دوتا وغوښتي د جرمن واچ په نوم نړیوالې څېړنیزې ادارې تېر ورځ د 2000 کال لپاره په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان د آب و هوا له خطرونو سره په مخامخ هیوادونو کې پر 5 نمبر دی چې له 1998 کال راهیسې پکې شاوخوا 10000 کسان د بېلابېلو قدرتي بتونو له وجې وژل شوي. راپور وایي په تېرو دوه لسیزو کې دغه هیواد ته د آب و هوا د بدلون له وجې د 3.84 ډالرو تاوانونه اهم رسیدلي. جرمن واچ ادارې پر پاکستان غږ کړی چې د قدرتي بتو د مخنیوي او نظم په لړ کې د جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې د خبرو په تړاو تېر ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي. د امریکا د بلوچستان وزارت د یو بیان تر مخه هغه به د کابل روسه د قطر دوهې خار ته روانېږي او هلته به له طالب استاد سره خبرې بیا پیلوي. دا بل هغې وروسته د خبرو لومړی دور وي چې کله د تېر ستمبر په میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناڅاپه له طالبانو سره د سولې خبرې پر کابل کې د یو بمي برید وروسته منسوخې کړې. په دغه حمله کې د یو امریکایي عسکر په شمول 12 کسان وژل شوي وو. بلخوا افغان ولسمشر له خلیلزاد سره په لیدنه کې یو ځل بیا د اوربن غوښتنه کړې. تیر ورځ په لندن کې د 29 ملکونو اتحادیې ناټو د خپلې اویایمې کلیزې په سرمشریز کې د دغه اتحاد د دفاعي برخې ته خپل ګډه ژمنتیا څرګنده کړه او روسي امنیت ته د خطر په نوم یاد کړ. پرون تر غونډې وروسته په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ یووالي او خپلو اړیکو ته دوام ورکوي او د واشنگتن د تړون د 5 آرټیکل تر مخه به د یو هیواد پر ضد حمله د ټولو غړو هیوادونو پر ضد حمله بلل کیږي. په دغه بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د روس جارحانه اقدامات یورو اټلانټیک امنیت ته ګواښ جوړوي او دا چې دې ته هم ضرورت شته چې هغو چیلنجونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکي اثر او نړیوالو پالیسیو نتیجه ده. د اتر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسۍ به یې له سیره ظاهره وو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ اتیا پیسې او په 200 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ اتیا پیسې او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ لس پیسې او په 2.70 روپۍ سلويخت پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ لس پیسې او په 1.70 روپۍ سلويخت پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 23، بنو کې 2 او 24، ژوب کې 1 او 18 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته غوږی زمنګ غږ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې. حکومتي استازي بیا وایي د حالاتو د ښه کولو هڅې په پاکستان کې د زده کوونکو د بیدارۍ د څپې په اړه معلومات درکړو. د پاکستان شتمن تن ملک ریاض د برتانیې چارواکو ته 190 میلیونه پاونډ ورکولو باندې راضي شوی راپور دی. افغانان د وژل شوي جاپاني خدمتګار یادونه کوي او کارونه ایستای.
کولر پښین باندې ډیر بندونه را جوړ کړي وو. پلان دا اوسې ده د برق یو بندره مې سکی.
د نقیب الله مسعود د پلار مړینه به د هغه د وژنې په کیس اغیز ولري کنه یو قانون په وای.
او انوار به شک ډیر زیات با اثر کړی. عدالت سپریم کورټ د سره لکه یو شاهي میهمان.
پاکستان یو نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. راسره اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي زیرلو استازو په خپلو سیمو کې د خراب امنیت او وسلوالۍ د نوې څپې په ممکنه توګه د پیلېدو اندېښنو په اړه ویناګانې کړي. د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ادعا کړي چې یو ځل بیا په قبایلي زیرلو کې شدت پسندي سر راپورته کوي. د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ بیا په خپل سیمه کې د وژل شوي ځوان رضاالله په اړه خبرې کړي. د رضاالله د وژنې په ضد له تیرو څو ورځو راهسې ځایي خلکو پرلت وهلې. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی اقبال اپریدی وایي چې د سیمې امنیت به زر ښه شي. تفصیل له سراج ځای راوړو.
اسلام آباد کې د شورو په مازیګر د قومي اسمبلی په غونډه کې د کشمیر په مسله په بحث کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل د کشمیر په اړه د دې هیواد کورنۍ پالیسۍ سمې نه دي، نو ځکه دا مسله راپورته شوه او که دا پالیسۍ جاري وساتل شوي نو ډېرې مسلې به ترې پیدا شي.
جناب سپیکر، هم اسی اسمبلی کے فلور پر
دیوی جناب اسپیکر مونگ پدی اسمبلیو پا پاکستانی کام دا پڑاگا کہو چی تاسو مہربانی وکڑی چی پا قبیلی ضلعوں کی نور حالات پیدا کول کی گی او اسلوال راوستل کی گی او ہدپی وجن روانی دی او حل تچی دمائن چودن کی گی نو بی گناہ زوانان اچتول کی گی او بیر سیکورٹی فورسز پا تشدد وجل کی گی نو جناب اسپیکر تاسو یو کشمیر جاڑی نو پدی دی پاکستانی اولس او پارلیمان پا سنجیدگی سر سوچ وکڑی چی داسی نوی سبال ددی نے زیاد نقصانات را مخت شی
ایسا نہ ہو کہ کل اس سے بہت زیادہ نقصان
د دې ترڅنګ له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د روستیو کې د وژل شوی رضا الله مسله راپورته کړه او وی وی دے وی زیو گزارش کول غواړم چې پنځه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د میرامشهر تحصیل په همزونی کلی کې یو ماین چاودنه کیږي او له هغې وروسته په مجموعي ډول خلک نیول کیږي او سزا ورته ورکول کیږي او دا نه کتل کیږي چې په جنګلوي وشي چې چا جرم کړی لس کسان اوچتول کیږي او بیا په هغې کې د یو ځوان رضا الله د حراست دوران د تشدد په وجه وژنه کیږي نو زه به یوازې یوه پوښتنه کوم چې رضا الله ته به انصاف څوک ورکوي تکرمینه د پارلیمان غړي منیر خان اورغزی وویل د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت تیر حکومت او د پارلیمان له دوی سره ژمنه کړې و چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به ورته خپله برخه ورکوي خو تر اوسه یې ورسره دغه وعده پوره نه کړه دی وی د دې ایوان استحقاق جوړی کی چې په خپل خبر ودرېږي او د فاټا سره د 3% د ان اف سی مسله هواره کړي مو په یو دلدل کې خپل کړی شو یو نه هلته قانون شته او نه کوم عین شته او نه هلته سفر مختیاری کارون شته په دروغو دروغ ویل کیږي تومره پیسې مو ورکړې نو کوم دی پیسې مشال ریډیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدی نه پوښتل نو هغه وی ډیر زرد چې دا ټولې مسلې هواری شي
دا کوم 14 یا 13 مهینه چې وشوي په دې کې رکاوټونه وو وفاقي سطح باندې په صوبایي باندې بیا د اختیاراتو تقسیم هم په کې رکاوټ وو بیا په کې ذمهواري هم دي دا د گورنر دی او دا د وزیر اعلی دی بیا په کې د انضمام نه پس د دې ډیپارټمنټ چې کوم مرشیدل وو دا هم په کې یو ستر رکاوټ وو ایو نو اوس ان شاء الله هر یو شی چې نه لای شوی دی برا روانو پنځو شپږو میاشتو کې چې دا کوم دی منډونه اوس کېږي دا به نه دا به ټول تر سره شي
بل پلو د تیرې میاشتې نومبر په 13 د رضا الله د جنازې وروسته د شمالي وزیرستان د همزونی سیمې خلکو احتجاجي لاریون وېستو او بیا یې دھرنا پیل کړه چې پکې غوښتنه کوي رضا الله ته د انصاف ورکړي شي او وایي دا احتجاجي پرلت به تر هغه روان وي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په وزیر اعظم او د احتساب په ادارې او د پر ضد د لاس یو کولو تور پورې کړی دی ویلی دی چې هڅې له ناکامیو سره مخامخېږي نوموړي پرون له هغې یوه ورځ وروسته په لندن کې خبري غونډې ته وینا وکړه چې د واکمن تحریک انصاف وکیل یې د ضمانت پر ضد په سپریم کورټ کې له درخواستونو لاس په سر شو خو د ډسمبر په 3 نیب کې د درغلۍ په قضیو کې شریف او د دوه زامنو کورونه او ودانۍ ونیولې د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال مشال ریډیو سره په خبرو کې د شریف تور رد کړ او وی ویل چې د احتساب اداره په خپلو چارو کې خپلواکه ده په امیر ساحل تفصیل لري
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د دسمبر 4 پر مازیګر په لندن کې خبري غونډه ته ویل چې پر زده د وزیر اعظم عمران خان او د احتساب ادارې هڅې له ناکامۍ سره مخامخېږي نو موړي دا څرګندونه تر هغې یو ورځ وروسته کړې چې د واکمن تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري سپریم کورټ قائل نه کړی شو او د آشیانه په نوم د کورونو جوړولو او د رمضان چینی یا بورې جوړولو کارخانه په قضیو کې په ضمانت د شریف د خوشی کولو پر ضد خپل درخواستونه واپس واخیستل شریف خبري غونډه ته ویل د حکومت او د احتساب قومی ادارے یعنی نیب نور دسیسے بہم ناکامی گی
مجھے 5 اکتوبر 2018 کو بلایا صاف پانی میں
د احتساب ادارے ز د 2013 کال د اکتوبر پر 15 د پاک اوبو پر پروژه کې د درغلی تورونو سپیناوی ته ورغوختم خو په اشیانه پروژه کې ونیولم تر دې وروسته ز تر 15 نیمو میاشتو د نیب په زندان کې بند وم بیا د پلټونو په مخه په عدالتي تحویل کې وم د 2019 کال د فروری پر 14 اعلی عدالت په دوړو قاضیو کې زما ضمانت منظور کړ. نیب د حقی پر ضد په عدالت کې غوښتن لیکونه دایر کړي ول چې د دسمبر پر درېمه د خدای شکر دی خدای مونږ سپین کړو او نیازی او نیب مشارکت او دسیسه یو ځل بیا ناکام شول.
نیازی نیب ګډ جوړ ایک مرتبه پھر ناکام ہوا.
خو تر خبری غونډې وروسته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال محمد عالمگیر خان د شریف تور رد کړ او ویل چې نائب خپلواک اداره ده.
پی ٹی آئی نائب کے اوپر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے.
دی وای پر نائب د پی ٹی آئی یا د وزیر اعظم هیڅ اغیز نشته. هغه یو خپلواک اداره ده او خپل چارې پر مخ وړي. د اپوزیشن پر ضد چې څومره قضیه دي په هغو کې یوه هم وسنی حکومت نه ده جوړه کړې او ټولې پخوانۍ دي. نو د دسیسو یا مشارکت تور خو هغه وخت پورې کېدای شي چې موږ یې په خپل واکمنۍ کې پر ضد قضیه پرانیستے او چلاولے وائے.
جوڑ تو تب ہونا جب ہم نے ابھی کوئی کیس درج کیا اور تو چلایا.
البته د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلاف د خپل واکمنۍ لپاره راهیسې د درغلۍ ضد د مبارزې د دوام هوډ خولې دی. د نهې پر ورځ په اوریدنه کې سپریم کورټ د تحریک انصاف او نائب وکیلانو ته وویل چې د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف څنګه مجرم بلل کېدای شي چې خپل یې د کورونو جوړولو په پروژه کې د درغلۍ موضوع د پنجاب د اداري فساد ضد ادارې ته استولې وه. په همدې حال کې د پاکستان رسنیو د ډسمبر پر درېمه خبر ورکړ چې د احتساب قومي ادارې د تورو پیسو سپینولو او له ګټې او تنخواه څخه د زیاتو شتمنیو په تورونو په لاهور، چینیوټ، هریپور او ایبټ آباد کې د شهباز شریف او د هغه د دوو زامنو حمزه او سلیمان شهباز کورونه او ودانۍ نیولې دي. د رسنیو په وینا احتساب اداره به د 15 ورځو په موده کې د احتساب په عدالت کې غوښتنلیک دایروي چې د شهباز شریف د کورنۍ د ودانیو اوږدمهاله کنټرول ترلاسه کړي. شهباز شریف خبری غونډې ته وویل چې هیله من دی چې سپریم کورټ به یې ورور نواز شریف او د هغه د کورنۍ ټول غړي او ملګري هم سپین وګرځوي. دواړه ورونه او کورنۍ یې له ګټې او تنخواه څخه د زیاتو شتمنیو لرلو او په یو شمېر پرمختیایي او د ولسي ګټو په پروژو کې د درغلیو له یو شمېر قضیو سره مخامخ دي چې پکې یې په ځنو کې نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم محمد صفدر سزایي شوي هم دي. نواز شریف په اکتوبر کې د روغتیايي حالت خرابېدو له وجې په ضمانت خوشې شو او اوس مهال په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دوی ټول پر ځانونو له لګېدلو تورونو انکار کوي.
د پامیر ساحل راپور مو واورېدو. خبریال زاهد حسین په ډان ورځپاڼه کې د زده کوونکو د بیدارۍ د عنوان لاندې یوه مقاله لیکلې. تیره اونۍ په ټول پاکستان کې زده کوونکو د دوی په یونین د قتلغنونو او جنسي زورونو پر ضد لاریونونه ترسره کړل. د نوموړي په وینا دا په نږدې وختونو کې یو لوی پاسون و چې په راتلونکي کې به یې لویې سیاسي اغیزې مخې ته راشي. شاهین بونیری د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
زاهد حسین لیکي د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د واک په موده کې د زده کوونکو په یونین د بندیز له کبله پوهنتونونه په یوه لویه علمي صحرا بدل شو چرته چې د منطقي فکر لپاره ځای نور هم تنګ شو. د دې بندیز بنیادي هدف مترقي قوتونه وو چې په نتیجه کې په تشدد کې ښکارا زیاتوالی راغی او په تعلیمي ادارو کې د برداشت کلتور وده ونه کړه. په پوهنتونونو کې د امنیتي ځواکونو موجودګي د علم مرکزونه په جیلخانه بدل کړي او د علمي زده کړو معیار راپریوتی دی. نوموړي لیکي چې تیره اونۍ په پاکستان کې په زرګونو زده کوونکو، استادانو، سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړیو د زده کوونکو د بنیادي حقونو په دفاع کې لاریونونه ترسره کړه. دا په دې نږدې کلونو کې د زده کوونکو تر ټولو مهم پاسون و چې پر راتلونکي کې به لوی سیاسي اغیز مخې ته راځي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په خفقونکې سیاسي چاپیریال کې د خپل حقونو لپاره د نوي کول راوچتېدل د امید پلوشه ده. د مترقي جمهوریت اوازونه ډاډمن کړي دي، خو پر ځای د دې چې انتظامیا د لاریون کوونکو غوښتنې واوري، په دوی کې د زنو پر ضد له ریاسته د بغاوت مقدمه درج کړي دي. د لیکوال په خبره د بے مرامه انتظامیه لپاره د دینه بے اخلا فیصله بل نشي کېدی چې د سلیزا مظاهره چانو پر ضد ګام پورته کړي. دا سنوي خبره نه ده، ځکه چې په پاکستان کې تل واکمن اسټابلیشمنت له مدللو اوازونو ویریدلې پاتې شوې ده. زاهد حسین په 1988 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان د حکومت پر ضد د زده کوونکو د پاسون ذکر کوي او ښایي چې څنګه دغه پاسون په یو قامی غورزنګ بدل شو او پوځي رژیم یې رانسکور کړ. هغه په پای کې لیکي د زده کوونکو لخوا د حقونو مبارزه به لنډه نه وي، خو د دوی د یووالي لاریونونو له وړاندې خپل اغیز پریښی دی او لوی سیاسي ګوندونه مجبوره کړي چې د دوی غوښتنو ته غوږ کیږدي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان شتمن تن ملک ریاض د برتانیې چارواکو ته په 190 میلیونه پاوند ورکولو رضا شوه. په برتانیې کې د ملک ریاض د یو کور په ګډون د هیواد په بینکی کاتو کې کنګل شوې پیسې د هیواد چارواکو ته د هغه تحقیقاتو ختمولو لپاره ورکول کیږي چې د نوموړي د اساسو قانوني حیثیت معلومولو په لړ کې کولې. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده دراوري.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د بحریا سکیمونو مالک ملک ریاض په برتانیه کې د نوموړي پر ضد د غیر قانوني دولت تحقیقاتو ختمولو په غرض د یوې موافقې له لارې چارواکو ته 190 میلیون پاوند په ورکولو رضا شوی دی. دا رقم نږدې 4 اربع روپۍ جوړیږي. ملک ریاض د پاکستان له ډیرو مالدارو کسانو څخه دی چې د بحریا ټاون په نوم د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د کورونو سکیمونه لري. د ملک ریاض خلاف د کرپشن پلټنې کیږي خو هغه د فلاحي کارونو ملاتړی هم دی. په برتانیه کې د ملک ریاض د شتمنیو ټنی د هیواد د جرمونو د تفتیش کامی ادارې یا NCA پر مخ وړلې. دغه ادارې په بیان کې ویلي چې ملک ریاض د پلټنو په لړ کې د خپل جایداد ون هایډ پارک پلیس په ګډون د برتانیې په بانکي کاتو کې خپلې کنګل شوې پیسې دوی ته په سپارلو رضا شوې دي. د ملک ریاض د کور ارزښت 50 میلیون پاوند ښودل شوی. رویټرز لیکي د NCA په غوښتنه نه هوارې په برتانیې کې د ملک ریاض بانکي اکاونټونو کې 140 میلیون پاوند د پلټنو په لړ کې کنګل شوي دي. د برتانیې د جرمونو د پلټنو قومی ادارې ویلي چې دغه اساسي به د پاکستان حکومت ته حواله کوي. ادارې په بیان کې دا یو غیر پوځي معامله بللې ده. ویلي دي چې په دې سره د نوموړي جرم نه ثابتېږي. ایجنس لیکي ملک ریاض په ټویټر لیکلي چې ځینې کسان د NCA رپورټ ته بل شکل ورکوي سو نوم یې بدنام کړل شي. رویټرز لیکي دغه پیسې به د وزیر اعظم عمران خان حکومت ته ګټور سوي چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د عمران خان حکومت وایي د اپوزیشن سیاستوالو هغه پیسې به واپس ملت ته راوړي چې په غیر قانوني توګه په بهر هیوادونو کې پرتې دي خو اپوزیشن دغه تورونه ردوي. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
پلسنی مو بجو
تان دی هله
پایونی م بجا
تولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو.
افغانان د وجل شوی جاپانی خدمتگار په وجنه ورکی ډاکټر ناکامورا پرون په جلال آباد کې نامعلومه وسلوالو وجه تر اوسه هیڅ د وجلو پړه نه ده منلې. په دې اړه له جلال آباد د باز محمد عابد راپور اورو.
د چهارشنبه په سهار په جلال آباد ښار کې نامعلومه وسلوالو د جاپانی خیریه موسسې PMS د مشر ډاکټر ناکامورا په موټر برید وکړ چې د هغه 4 تنه ساتونکي او یو ډرایور پکې په ټکه مړه شول او ډاکټر ناکامورا سخت ټپي شو چې د خې درملنې په موخه کابل ته د لیږدولو پر مهال یې د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د دې پیښې د غندنې او د ډاکټر ناکامورا د خدمتونو د یادونې په پار د ننګرهار د یو شمېر مدني ټولنو استازي د چهارشنبه په ماښام پښتونستان وارد ته ورټول شوي ول او د هغه د خدمتونو د یادولو تر څنګ د هغه په یاد شمې ولګولې. په دې موقع ټولنیز فعال ډاکټر اسدالله خالص د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې په ناکامورا د برید تن دی وشي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
ما د سوال ریدل ناکامورا ته نن شو یو چې ستاسو ژوند خطر پیښ دې سړي د باندې کوم د پاره باید کم تر کم په دې شریدو کې دا کوي او زری موټر کې جبري ګرځېدل دا په ساحه چې د کم چارواکي پولیس په زمره کې راځي موږ په والي صاحب کو چې کم تر کم دا غینا دې زر پختنې وشي ولس کم تر کم په دې پوښي چې ما څوک وشه.
انجنیر فرید عاطف چې له ډاکټر ناکامورا سره په موسسه کې همکار پاتې شوه د هغه په اړه وایي ټولنیز پال شریف الله ناصری د ناکامورا وژنه سیاسي تورو روباله او نوموړی یې د کونړ د سیند د مهارولو قرباني وګاڼه. بلخوا د ننګرهار د والی وایان عطا الله خوګیړی مشال راډیو ته وویل امنیتی او کشپی ارګانونو د پیښې پلټنه پیل کړي. هسه روانه ده چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د ننګرهار امنیتی او کشپی ارګانونو په جدي ډول د قضیې د څېړنې او د عاملینو د نیولو په موخه اقدامات پیل کړي دي. هڅه دا ده چې موږ په ښه شکل دې قضیې ته رسیدګي وکړو او ولس ته په روښانه ډول ځواب ووایو.
ډاکټر ناکامورا د تیرو 15 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د زراعت او اوبخور د سیستم په رغونه بوخت و چې د خیوي کامې او بیسودو ولسوالیو کې سربندونه کانل لونه او استنادی دیوالونه جوړ کړي ول چې بزرګونه جریب ازمکې خړوبوله او بزرګونه جریب ازمکې د سیندونو له خطر ژغورلې ده. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
له جلال آباد ته مو د باز محمد عبد راپور واورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډاکټر ناکامورا په یاد کې د جلال آباد اوسیدونکو شمې بلی کړي او په ټولنیزو رسنیو یې هم کار او زیار ستایل کیږي. د هغه مینوال وای چې ډاکټر ناکامورا یو افغان و او د افغان په څیر وجل شو. د عبدالحی کاکړ نه تفصیل ورو.
په ننګرهار کې افغانانو د ډسمبر 4 ماخوستن د یو داسي بهرني کس په یاد کې شمې بل کړې چې په خټه جاپانی دی خو دوی خپل افغان ګڼي. چرواکي وایي ډاکټر ناکامورا د ډسمبر پر 4 نیټه نامعلومه وسلوالو سره له خپل ډرایور او ساتونکو وژلې وو. افغانان هغه ځکه خپل ګڼي چې نوموړي د خپلې خیریه موسسې پی ایم اس لاري له کلونو راهیسې د اوبخر په داسې سیستم کار کاوه چې د بېوزلو خلکو لپاره شاړې مځکې پر للمو بدلې کړي. ډاکټر ناکامورا ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو پر مهال یوه ځوان علي شباب د افغانستان لپاره د هغه خدمتونه وستایل.
سخت زیات خوشنی شوی سخت په ودر دیدلو ناکامورا زمو کړیاړو دینو د کونړ پښین باندې ډیر بندونه را جوړ کړیو. پلان دا و چې دلته د برق یو بند را میسته کی د برق یو ډیم جوړ کړی او دا د هیواد دښمنانو زموږ د ابرو عزت دښمنانو دغه هیواد جوړېدو دښمنانو پرې نه خوځولو او نن بل اخره د جلال آباد په خار کې ویشتلو.
د ډاکټر ناکامورا تر مرګ وروسته پر ټولنیزو رسنیو فعال افغانان هم ماتم کوي. دوی هغه د یو جاپانی نه بلکې د افغان په حیث ستایي. له هغه سره د افغانانو د دې مینې یادونه د ډسمبر پر 4 د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه هم وکړه.
ډاکټر ناکامورا د طب او د ځمکې د اوبو لګولو په برخه کې ډېر خدمتونه کړي دي. موږ خبر یو چې په یو خطرناک سیمه کې د ژوند په بیه د هغه هڅې افغان ولس استایلي. د هغه په داسې یوه پیښه کې وژل کېدل ټکان رسوونکې خبره ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ډاکټر ناکامورا د طرحو له کبله زرګونو افغانانو ته ګټه رسېدلې. نوموړي ویلي د افغانستان دشمنان د دې هیواد پرمختګ نسی زغملای نو ځکه داسې بریدونه کوي. ډاکټر ناکامورا په 2008 کال کې افغانستان ته له هغه وروسته ولاړ چې د هغه ملګری کازویا وتښتول شو او وروسته ووژل شو. اسوسیټیډ پریس د ډاکټر ناکامورا سره د 2015 کال جولای میاشتې هغه مرکه خبره کړې چې په کې نوموړي وایي له افغانانو سره باوري تعلق تر هر څه مهم دی.
تاسو پر یو بل باور کوئ او له ځایي خلکو سره ښې او باوري اړیکې ولرئ نو دا تر وسلې او بل هر څه ډېر ارزښت لري. زما په فکر داسې یو تعلق د خپل هدف ترلاسه کولو ته لار هواروي.
پر ټولنیزو رسنیو د ډاکټر ناکامورا یو داسې ویډیو هم خپره شوې چې نوموړی له ځایي خلکو سره په پښتو خبرې کوي او وایي ژوند په کار راځي خو وسلې په کار نه راځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو اسرار عالم مومند را سره ناست دی. مایک سپارم هغه ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې په قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا حالات د خرابېدو لور ته روان دي او هدفي وجنې دوام لري. بلخوا د ځایي انتظامي امنیتي ادارو چارواکو مشرډو ته ویل چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتیرو مشکوکه وسلوالو تر منځ نښته کې څلور وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا په پیښه کې یو سرتیر وژل شوی او درې ژوبل شوي. د پیښې ذمہ داري طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې. د سپت بریکوټ پولیس ثاني شو شینشاه بچا مشرلو ته ویل چې نن سهار د بریکوټ تحصیل په خواني ناظم غور ایوب په مدینه توګه خپل خزه او خېری په تاسو وسیلې پولیس چارواکي وایي ملزم یې نیولې او پلټنې ترې روانې دي. افغانستان کې د ډیرو وزیرستانو کډوالو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. پرون د خوست په ګولان کمپ کې سلګونه وزیرستانو کډوالو د وی ناستې په ترڅ کې دا غوښتنه کړې. په خبر په پښتونخوا کې له جنسي زورونو څخه د میرمنو د ژغورنې یا متصیبې ادارې مشري پرون مشالو ته ویل چې ټولو سرکاري او نیم سرکاري ادارو ته ویل چې د خپلو دفترونو او د کار د ځایونو لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي چې دا شان له خلکو سره د زورونو مخه ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې د خبرو په تړاو تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې د افغان ولسمشر محمود اشرف غنی نور حکومتي چارو اکثر خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان تر مخه هغه به د کابل وروسته د قطر دوحې کار ته روانېږي او هلته به له طالب استازو سره خبرې بیا پیلوي. او په فرانس کې ملیونونو کارکوونکو د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پنشو پنشن اصلاحاتو ضد د هړتال او مظاهرو دړکه کړې. نن په ملکي کچه ترسره شوي لاریونو ترانسپورت ته سخت تربر سولي. اکپا غواړي یو عمومي پنشن نظام رامنځته کړي چې دارنګ له دې سره هغه یو شمېر ځانګړي نظامونه له منځه یوسي چې له مخې یې اکثره مزدوران ته لوړ پنشنونه یا له وخته مخکې ریټایرمنټ ورکړل کېږي.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه وس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي. سراج زید د ځینې ورسپانو اداري لوستي مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډیلی ټایمز خپلې اداري کې وایي د یو اخبار د چاپ ارزښت یو لوستونکي لخوا په جدا انداز کې کیږي او لست د حق ترلاسه دی چې په یو خپور شوی خبر انتقاد وکړي او یا یې خوښ کړي او دارنګ د ایډیټر د صحافت د معیار لوړولو لپاره د هغه مرسته وکړي. خو په پاکستان کې داسې نه کیږي. دلته ځینې وخت خبریالان وهل شوي او د خبرونو په ترڅ کې نیول شوي هم دي. اداري وایي همدا یو دوه ورځې وړاندې د نوي رنګ دښمنۍ سره په کتو یوې ډلې په اسلام آباد کې د یوې ورسپانې دفتر محاصره کړي چې روسي یې کراچي کې هم مظاهره تر سره کړه او غوښتنه یې وکړه چې په لندن کې د یو برتانوي بریدګر تعلق یې له پاکستان سره خودلې نو باید چې دا ورسپانه بند کړي شي. اداري وړاندې وایي یو شمېر صحافتي تنظیمونو سیاستوالو د میډیا د ادارې زورنه یا هراسمنت غندلې او د دې دوران صحافتي تنظیمونو دا هم نوټ کړي چې د وزیرانو لخوا په یو خبر باندې بیانونه د صحافي لپاره د پریشانی سبب ګرځي. اداري اخري کې لیکي په داسې حال کې به مظاهرتيان او سرکاري خلکو له ادراک کول پکار وي چې د رسنۍ د یوې ټولنې او د ښه حکمرانۍ په ګټه دي او د رسنیو د یارولو یا خاموش کولو له وجې به ټولې معاشرې ته نقصان رسي او دارنګ رسنیو له هم پکار دي چې دولت سره د رابطو لپاره نورې لارې هم پرانیزي او د دې سره سره خپل رائے هم په خپل کابو کې وساتي. جمهور سپان خپلې درې د مزورانو په نړیواله ورځ لیکلې او وایي هر کال د دسمبر په درېمه د پاکستان په ګډون پټرول نړۍ کې دا ورځ مانځل کیږي. ادارې وایي د دې ورځې په مناسبت په اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې یو دستور کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی د مزدورانو د مسلو د حل لپاره به یو کمیټي جوړوي او د لړکې به قانون سازي هم کوي. ادارې وایي پیدایشي یا د کومې پیښې یا په کومه بل طریقه مزدور شوی خلک د صلاحیتونو په اعتبار سره د ټولنې د نورو خلکو نه کم دی وي او په ځینې وخت کې خود د دینه هم ښه کارکردګي تر سره کړي. نو دا اوس د ریاست او د دې ټولنې کار دی چې د دې مزدورانو د صلاحیتونو نه کار واخلي. ادارې اخري کې وایي د جماعت اسلامي امیر سنټر سراج الحق تجویز ورکړی چې په بلدیاتي ادارو قومي او صوبایي اسمبلو او سینیټ کې د مازورانو لپاره خصوصي چوکۍ بیل کړی شي. نو باید چې پاکستان د فلاحي ریاست جوړولو لپاره ډېر وخت توجه ورکړي شي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپڼ خپلې ادارې کې وایي د خزانه صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې روان دی او د جنوري د میاشتې په ګرانی کې د کابو موندو زیره ورکړي. ادارې وایي که حکومت چرته راتن کې میاشت په ګرانی کابو ومومي او د دې ګټې تر اولس ورسولي نو بیا چې اپوزیشن د حکومت پر ضد کوم تحریک شروع کړي هغه کمزور کولو کې حکومت لپاره آسانی پیدا شي نو پکار دی چې اوس حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي او زیات نه زیاته ګټه ولسته ورسوي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته یو لیک استولې او غوښتنې تکړې چې د فعال ګلال اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خلاف لګیدلې تورونه لری کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران حکومت لخوا د مظاهرچیانو او تنقید کوونکو خلاف کاروایانو ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهم ټکی له ملیحه امیر ساده اورو.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستاني فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خلاف ته لګول شو تورونو په غیر مشروط ډول زر تر زره دا واپس اخستو غږ کړي. ادارې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته په یو استول شوي لیک کې په ضمانت د پروفیسر اسماعیل د خوشي کېدو هرکلی کړي، خو په عین حال کې یې اندېښنه ښودلې چې نوموړی او کورنۍ یې د گرفتارۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي چې پروفیسر اسماعیل او کورنۍ یې تر سختې څارنې لاندې دي او خلاف یې د ځورونې یو کمپین چلیږي سو غږ یې خاموش کړل شي او د بشري حقونو دفاع کوونکي ویرول شي. سازمان لیکي د پاکستان د ترهګرۍ خلاف اکټ او د الکترونیکی جرمونو قانون له مخې پر پروفیسر اسماعیل د لګول شو تورونو په بنیاد نوموړي د اوږدې مودې لپاره په جیل کې د قید کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي که د نوموړي خلاف لګول شوي تورونه لرې نه کړل شو نو ښایي گرفتاره او وځورول شي. اداره وایي په کار نه ده چې د رایې د آزاد اظهار لپاره ورته سزا ورکړل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي ایران نه یوازې په هیواد کې دننه د مظاهرشیانو خلاف کاروایانې کوي، بلکې په بهر ملکونو کې پر هغو ایرانیانو د دباو اچولو کمپین چلوي چې پر حکومت تنقید کوي. ورسپانه لیکي ایران په خلاصه د حکومت ناقدینو خلاف کاروایی کوي. ورسپانه د فعالانو په حواله لیکي چې په وروستو څو میاشتو کې فعالان لادرکه، وژل او ځورول شوي دي. ورسپانه لیکي د امریکا د پلټنو فیډرلي اداره FBI او په اروپا کې امنیتي ادارې د دغو پیښو څارنه کوي. ورسپانه د یوې لیکوالې رویا حکاکیان د خلی لیکي څنګه څنګه چې د ایران رژیم ته ورپیښ ګواښ زیاتیږي، هغه عمره به حکومت د هغو کسانو خلاف د تشدد هر حربه استعمالوي چې خپل دښمنان یې ګڼي. نوموړی وایي دا هغه څه دي چې ایران پکې ډېر مهارت حاصل کړی دی. ورسپانه لیکي په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د زور یوه وجه دا هم ده چې په ایران کې دننه او بهر کارګران او د ښځو د حقونو مبارزان د ژوند له معیاره تنګ راغلي دي.
ایسوسیټډ پریس په لندن برج سیمه کې د حمله کوونکي سره د مقابله کوونکي له کاسز نومي تن په اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي دغه ریړۍ چلوونکي پولنډۍ تن وار له مخه د دې لپاره پلان نو جوړ کړی او چې کله ولیدل چې یو تن په خلکو د چاقو وارونه کوي نو هغه په خپله او ځینې نور کسان یې مخې ته ورغلل او د خلکو د بچ کېدو کوشش یې وکړو. له کاسز په خپله په دغې برید کې جوبل شوی دی. د لیکنې مهم ټکي په دې راپور کې وري. ایسوسیټډ پریس لیکي د پولینډ هغه ریړۍ چلوونکي چې په لندن کې د عثمان خان په نامه حمله کوونکي څخه یې خلک ژغورلي وو، وایي په داسې حال کې له حمله کوونکي سره یې مقابله وکړه چې له مخکې نه یې ورته هیڅ منصوبه نه وه جوړه کړې. د لندن پولیسو په یوې خبر پاڼه کې د دغې ریړۍ چلوونکي نوم لوکاسس ښودلی. هغه وایي کله چې حمله کوونکي عثمان خان خلک په چاقو وهل نو لوکاسس هم د بلې عادي ورځې په څیر د لندن برج په سیمه کې په خپل ورځني کار بوخت و. ناڅاپه یې یو تن ولیدو چې په خلکو د چاقو وارونه کوي. په هغې حمله کې دوه کسان وژل شوي او درې نور جوبل شوي وو. لوکاسس وایي هغه او یو څو نورو کسانو هڅه وکړه چې د حمله کوونکي مخه ونیسي. هغه په خپله په حمله کوونکي پسې یوه لخته راخیستې وه. عثمان خان هلته یوې غونډې ته ورغلی و او په هغې کې د ګډون وروستو یې ماسپښین محل په خلکو د چاقو وارونه پیل کړل. له دې وروستو پولیسو هغه د لندن برج په سیمه کې ووجه. لوکاسز وایي حمله کوونکي له ودانۍ تر وتلو مخکې هغه وخت په ده هم حمله وکړه چې هغه او ځینې نور خلک په عثمان خان پسې ول. لوکاسز په دې حمله کې جوبل شو چې هسپتال کې د درملنې وروستو کور ته لاړ. د عثمان خان کورنۍ د نهې په ورځ ویلي د خان اقدام ورته ضربه رسولی او دغه ګام یې غندي. د هغه خپلوانو په پیښه کې د وژل شوو او جوبل شوو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. عثمان خان د القاعده سره د تړون او په پاکستان کې د یو روزونکي کیمپ د جوړولو په تور په زندان کې وو، خو تیر کال خوشي شوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
یوې نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان د آب هوا بدلون له پلوه له ګواښونو سره په مخامخو لسو هیوادونو کې پنځم نمبر ته رسېدلی دی. جرمن واچ پرون په خپل راپور کې ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پاکستان د آب هوا بدلون له کبله اربونه ډالره نقصان کړی. ادارې په اسلام آباد د اقداماتو غږ کړی او له نړیوالې ټولنې څخه یې د پاکستان او نورو ځپل شوو هیوادونو د مرستو غوښتنه کړې. حکومت په تیرو کلونو کې د آب هوا بدلون مخنیوي پالیسي ترڅنګ یو شمیر تګلارې جوړې کړې، خو د همدې چارو لپاره د سینټ د کمیټې یو غړی وای اسلام آباد د پروژو عملي کولو لپاره پیسې نه لري. پامیر ساحل موضوع روښانه.
پاکستان په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د آب هوا بدلون خورا زیات ځپلی دی او له یو لړ ماحولیاتي ګواښونو سره مخامخ دی چې له وخت تیرېدو سره زیاتیږي. د جرمن واچ په نوم نړیوالې څیړنیزې ادارې د ډسمبر پر څلورمه د 2020 زیږیز کال لپاره په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان د آب هوا له خطرونو سره په مخامخو هیوادونو کې پر پنځم نمبر دی چې له 1998 زیږیز کال راهیسې پکې شاوخوا 10,000 کسان د بېلابېلو طبیعي ناورینونو له وجې وژل شوي دي. رپورټ وایي په تیرو دوو لسیزو کې هغه هیواد د آب هوا بدلون له وجې د 3.8 ارب ډالرو زیانونه ګاللي دي. په لسو تر ټولو زیات ځپل شویو هیوادونو کې پورتوریکو پر لومړي نمبر، بنګلادیش پر اووم او نیپال پر نهم نمبر دی. له دې علاوه میانمار، تھائیلینډ، فلیپین او ویتنام هم په زیاتو ځپل شویو هیوادونو کې دي چې د دې ښکارندوی کوي چې آسیا د آب هوا د بدلون په ښکار شویو سیمو کې په سر کې ده. د رپورټ یو لیکوال ډیوډ اکشټاین وایي د پاکستان د ځپل کېدو یو لامل د هغه هیواد جغرافیایي موقعیت دی. د پاکستان په سینټ کې د آب هوا بدلون د کمیټې غړی او په بلوچستان کې د نېشنل پارټۍ یو سیاستوال محمد اکرم پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې چاپیریال او بدلونونه یې له یوه هیواد نه بلکې له سیمې او بیا له ګردې نړۍ سره تړلي وي. د ده په خبره د سینټ په غونډو کې د آب هوا بدلون مخنیوي پر بېلابېلو لارو چارو بحث کېږي، خو ستونزه دا ده چې پاکستان کافي پیسې نه لري. دی وایي د سینټ په غونډو کې موږ د آب هوا بدلون په اړه په خلکو کې د پوهاوي پیدا کولو پر طریقو غږیږو، بل موږ پر دې ټینګار کوو چې زیاتې ونې بوټي کېنوو. له دې پرته موږ د هوا د ککړتیا کمولو په لړ کې حکومت ته سپارښتنې کوو. نو موږ هر اړخیزه بحث کوو، خو چې کله د دې اقداماتو لپاره د پیسو په اړه غږیږو نو بیا له مشکل سره مخامخیږو، ځکه چې پیسې نشته. چې پیسې نه وي نو ونې له کومه کړو؟ همدا د پیسو مشکلات دي چې موږ د سکرو یا کولې له لارې د توانایي اړتیاو پوره کولو ته مجبور یو. د آب هوا بدلون چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم خان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په تیرو کلونو کې پاکستان د ماحولیاتي ګواښونو له پلوه له اتم ځایه پنځم نمبر ته ځکه راغلی چې په 2010 او 2011 زیږیزو کلونو کې سیلابونو ګڼ کسان ووژل. هغه مهال سیلابونو خیبر پختونخوا او پنجاب تر ټولو زیات ځپلی ول. د سینیټر محمد اکرم په وینا د آب هوا بدلون له وجې د بلوچستان ټولې سیمې زختې ځپل شوې دي. په بوستن پوهنتون کې د نړیوالو چارو د څانګې مشر ډاکټر عادل نجم ډان ورځپاڼې ته ویلي چې تازه رپورټ ښیي چې پر نړیوال کچه او په پاکستان کې دننه د آب هوا بدلون مخنیوي په اړه کافي اقدامات نه دي شوي. موږ پر دې موضوع د واکمن تحریک انصاف له یو شمېر سیاستوالانو او د پارلمان له غړو سره رابطې وکړې، خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پاکستان د آب هوا بدلون چارو وزارت پر وپاڼه د یو لړ تګلارو، قوانینو او اقداماتو ذکر شوی دی چې حکومت یې د چاپیریال د بدلون مخنیوي په مخه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 15مه د پاک او شین پاکستان نوښت په نوم یو پروګرام پرانیست چې موخه یې په ښارونو کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو، د نورو ونو کېنولو او د ناولتوب یا کثافت د ختمولو اقدامات کول دي. له دې علاوه اسلام آباد د روان کال په جولای کې د پلاستیکي خلطو یا لفافو پر جوړولو، خرڅلاو او درآمد د بندیز قانون جوړ کړ. په پاکستان کې د پیپلز ګوند په مشرۍ پخواني ائتلافي حکومت په 2012 زیږیز کال کې د آب هوا بدلون پالیسي جوړه کړه چې پکې راغلي چې حکومت به د اوبو، کرنې، ځنګلونو، ساحلي سیمو او د بیلابیلو ځناورو او بوټو د ساتنې لپاره اقدامات کوي. جرمن واچ ادارې پر پاکستان غږ کړی چې د ناورینونو مخنیوي په لړ کې دي جدي اقدامات وکړي، خو په رپورټ کې ادا هم ویلي چې اسلام آباد په یوازې سر دا کار نشي کولای او د آب هوا د بدلون مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې مالی او عملي مرستو ته اړتیا لري.
د پامیر ساحل راپور مو واورېدو. د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وایي په سند صوبه کې د ښځو په وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او باید حکومتي ادارې دې مسلې ته پوره پام وکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دغې صوبه کې په تیرو درې اونیو کې د دوو جنکو د تښتول کېدو او د یوې د وژل کېدو راپورونه مخې ته راغلي. په دې اړه نور تفصیل له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په سین صوبه کې له هغې وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د تشدد د پیښو په اړه بحثونه زیات شوي دي چې پکې د دغه صوبې په دادو ضلع کې یوې کورنۍ یوه یولس کلنه ماشومه د غیرت په نوم په مبینه توګه سنګسار کړې ده. پولیس وایي دغه پیښه د نومبر پر یوویشتمه شوې ده او دوی په اړه پلټنې کوي. همداشان په یوه بله پیښه کې د کراچۍ د یوې څوارلس کلنې عیسوي ماشومې د تښتول کېدو وروسته د هغې د ودولو او په زوره د مذهب د بدلولو راپورونه دي. د دغو دواړو پیښو په اړه په ټولنیزو رسنیو له هغې وروسته بحثونه زیات شول چې کله د نومبر پر دیرشمه د کراچۍ د ډیفنس نه یو زده کوونکی دعا منګي وتښتول شو او د هغې یو ملګری د تښتونکو لخوا وژل شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند څانګې مشر اسد اقبال بټ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغو ټولو پیښو په اړه معلومات کوي خو د خفګان خبره دا ده چې د پوهې او تعلیم باوجود د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې په نظر راځي.
د ښځو وړاندې هم ژوند له کړاوه ډک وو او سخت دریځۍ هم د دوی مسلې زیاتې کړې. دلته په ټولنه کې د سړو واک دی. دا ټولنه د جاګیردارو، واکمنو، شتمنو او وډیرانو ده. د هغوی لوریانې هم په خوښه ودونه کوي، د خپلې کورنۍ د خوښې خلاف ځي. خو تاسو به دا نه وي اورېدلی چې دوی خپلې لوریانې سنګسارې کړې. دا ټولنه په جبر او ظلم ولاړه ده. د غریب لور به وژني چې دا شان دوی ته دا احساس ورکړي چې ستاسو د ژوند فیصلې به موږ په جرګو کې کوو.
بلخوا د سند صوبې نه د پیپلز ګوند د سینټ غړي کرشنا کوماری مشال ریډیو ته وویل په دې اړه باید د سیاسي جماعتونو نه بالاتر کار وشي او وفاقي حکومت ته په دې اړه له دوی سره مرسته وکړي.
دا سی پی خی کیگی دلتا دا وڑو جنکو پا زورا مذہب بدلول کیگی. باید دا سیو نشی، باید ټولو جنکو تا بنیادی حکو نا ورکلل شی، نه دی سوک پا زورا وعده کرل شی او نه دی ورلا مذہب بدل کری شی. دا خو ډیر ظلم دی. مونږ اوس هم د دې ټولو پیښو خلاف خپل غږ پورته کوو او بیا به هم کوو.
له کراچۍ نه شنونکي او خبریال ریاض سهیل وایي په سند کې داسې پیښې پخوا هم وي خو اوس زیات رپورټ کیږي.
زه د 1994 نه په صحافت کې یم. پخوا به د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې وې. دا شان د پت او غیرت په نوم په جرګو کې به د ښځو د وجلو فیصلې هم زیاتې مخې ته راتلې. اوس قوانین جوړ شو، دغه پیښې اوس حد پورې کمې شوې دي. په سند کې هم اوس تعلیم زیات شو، پوهه راغله، خو لا هم د ښځو کړاوونه ختم شوي نه دي. له جینکو او ښځو سره زور زیاتې اوس هم کیږي خو شکل یې بدل شو.
په سند صوبه کې د نجونو چې پکې ماشومان جینکۍ هم شاملې دي د وژل کېدو او تښتولو راپورونه په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د ټولې نړۍ غوندې په پاکستان کې هم د ښځو پر وړاندې د تشدد ختمولو شپاړس ورځنی مهم روان دی.
د فرخندې اسد راپور مو اوریدو. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان د ګل په ورځ د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. دا په داسې حال کې ده چې د نقیب الله مسعود د وژنې کیس لا هم په عدالت کې دی. محمد خان په هغې کیس کې یوازنی مدعي و. دا چې د نوموړي د مرګ اغېز به د نقیب الله د وژنې په کیس څه وي، په دې اړه دا راپور اورو. کله چې د 2013 میلادي کال په جنوري کې وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود له خپلو نورو ملګرو سره د سوراب ګوټ له شیراغه هوټل څخه وتښتول شو او بیا په یوه جالي پولیس مقابله کې ووژل شو، نو د هغه پلار محمد خان په خپل مدعیت کې د ملیر د پولیسو د پخوانی افسر روانور او د هغه د ملګرو په ضد مقدمه ولیکله. له دې وروسته په عدالتونو کې د کیس څو اورېدنې وشوې خو د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د کیس څو ځله اورېدنې له دې وجې ونه شوې چې د کیس مدعي د نقیب الله مسعود پلار محمد خان د ناروغۍ له وجې عدالت ته نه وړاندې کېدو. د نقیب د کورنۍ وکیل صلاح الدین بهنور وایي تر اوسه د محمد خان بیان عدالت نه واخیسته. دوی د ویډیو لینک له لارې عدالت ته خواست هم کړی وو خو د هغه سره ژوند وفا ونه کړه. د نقیب د پلار د مرګ اغیز به په کیس نه پرېوځي ځکه چې هغه مدعي و، عینی ګواه نه و. په مقدمه کې درې نور کسان عینی ګواهان دي. اوس پوښتنه دا ده چې هغه ګواهان په خپله خبره ودرېږي او کنه. کله چې محمد خان ژوندی و هغوی عدالت ته راتلل، خو که اوس ګواهان له خپلې خبرې په شا کیږي نو په دې کې عدالت بیا هیڅ نشي کولی. محمد خان د هغې جرګې مشري هم کوله چې قبایلي مشرانو نقیب مسعود ته د انصاف ترلاسه کولو لپاره جوړه کړې. د جرګې یو بل مخکښ سیف الرحمن مسعود وو چې له دغې کیس وروسته د واکمن تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلۍ ته کامیاب شو او اوس د پارلمان استازی دی. سیف الرحمن مسعود بیګا مشال رډیو ته وویل د تیر په څیر به د کیس چلولو په لړ کې د نقیب د کورنۍ مرسته جاري ساتي.
گورا لحد تا ورسیدو کنن دا دی انصاف پا انتظار کی راونوار خوچی کم بھی کنن دا خود جواتا خبر دا چی آغا کو کم طریقہ باندے پا ادارو باندے سرانداز کی جدا دا چانا پتن دا.
سیف رحمان مسعود ویل دا نقیب کورنی سر دا پوز وسنی مشر جنرل قمر جاوید باجوا جمنی کری او سپریم کورٹ هم پر نوٹس اخیستے وو نزک حلمندی چی انصاف مورتا ورکرل چی. قانون پو او د نقیب مسعود په کیس نظر ساتون کې عبدالرحیم او وزیر ایډوکیټ بیا وای په تیر څه کم دو کلونو کې په هغه کیس کې داسې پرمختګ ونه شو چې څنګه پکار وو. هغه وای راونور ډیر قوي دی او د هغه په ضمانت خوشی کېدو په کیس کې د نقیب د کورنۍ دریسته وارد مخه ضربه ورکړي. خو د محمد خان د وفات کېدو سره خای دغه کیس هم خخ شي.
راونور به شک ډیر زیات به اثر کړي. تقریبا څلور نیم سو خلک یې دس او جل چې بده باندې ټوله دنیا ټوله نړۍ خبرې کوي چې د سترنګ بدمعش کاڅو د چاپل سونو کې او څونه غړ ظلم قتل او قتال یو په دې بوجود هم عدالت سپریم کورت د سره علاقې یو شاهي میهمان موږ دا وایو چې الله پاک دیو کې چې کوم شهادتيان دي د شهادت په عدالت کې ټیک ټاک پیش کی خپل.
نقیب الله مسعود او د هغه د ملګرو په وجنه 15 کسان تورن دي. په دې کې د راونور په ګډون 15 کسان په ضمانت خوشی شوي دي. و کسان عدالت اشتهاري ګرځولي او 13 نور لا هم په زندان کې دي. د نقیب الله مسعود وجنې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه زیږولي وو. د 2013 په فبروري کې د قبایلو ځوانانو د مسعود وجنې ماورای عدالت وجنو ورکو کسانو او په قبایلو کې د نامنیو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو. د همدې ناستې په مهال پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم هم جوړ شو. غورځنګ د نقیب مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او احتجاجي غونډې کړي دي. ورزو رګزو ته د غزه انتظامی چارواکي وایي تیره ورځ د کلایې سیمې په بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو خپلوانو ته معاوضه ورکړه، خو زوریدلې کورنۍ شکایت کوي چې حکومت د پیښې په وخت ورسره د مړي په سر د 10,00,000 روپو ورکولو ژمنه کړې وه چې ور یې نه کړه. تیر کال نومبر میاشت کې په کلایې کې بمی چاودنې تر 100 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلاړه وړې وه. نور تفصیل د تاریخ ورځې په راپور کې.
په دستور کې د پیخې هر مړی کورنۍ ته صوبایي حکومت 3,30,000 او زخمی ته 1,00,000 روپۍ ورکړي، او بل دا چې د سیکورټي ادارو لخوا هم 1,00,000 روپۍ نورې د مړي او 50,000 د زخمی په سر ورسانو ته ملو شوي. د کلایي سیوکچن چې په هغه پیښه کې د کورنۍ 3 تنه مړ شوي ول مشال لډیو ته وای حکومت ورسره هغه وخت د 10,00,000 یو او 10,00,000 بل د امداد اعلان کړی و، خو اوس یې خپله وعده عملي نه کړه او صرف 4,00,000 روپۍ ورکړي.
10,00,000 ډالر شرف سفرمان سره کړو او 10,00,000 شریعه رفیع سره کړو او دې کې به سخته یو کال بعد سره بیا چا کوټه ته ملاو شو، خو فلال خو د ښه کارو شو دې هغه شو دې باندې شو کولی دا کو او د کوستم کو چې مخه ده پر روز ته کوم دې بعد مونږ یو شی دې هم زړه زړه وشي.
کچو هم حکومت د کلای په خیل متاثرینو سره امداد وکړو، خو اوس هم په اورکزو کې د بامی چودنو او ځانمرګي بریدونو ښکار شوي ډیر خلک لمرستو هغلته پاتې دي. د سامي اوسیدونکو او مدني فعال محمد الیاس اورکزی له حکومت د هغو پاتې له متاثره کورنیو سره د مرستو غوښتنه وکړه.
لکه ډېر اګه انساني جاني مهمي نقصان او شته خلکو خپل خپل خپلوان په دې حالات کې بیللي دي. امید لرو چې دوی به اپر ورغوي کې کوم خلک متاثر شوي دي دې حالاتونه او حالات د خلکو لپاره هم دغه پیګز دي ورکړي.
موږ چې کله په دغړه د بر ورغزو مرسیال کمشنر له حیدر حسین سره خبرې وکړې، نو هغه وویل د صوبایي حکومت جوړې پالیسي لاندې د کلایي پیښې له متاثرینو سره مرسته وشوه او چې څوک هم هغلته بامي چودنو او یا د ځانمرګو بدون ښکار دي نو دغه شان هغوی سره به هم کوي او له مرستو به نه پاتې کیږي. د ورغزو په کلایه کې تیر کال د نومبر په 23 له مدرسې سره نږدې د سبزیانو په مارکیټ کې بامي چودنه شوې وه چې پکې عام وګړو ته سخت مرګ ژوبله اوړېدلې وه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
ورزوم مومندو ته هلته پرون د پښتو شاعر ریاض تسنیم دویم تلین ونمانځل شو. نوموړی د مومندو په ځناور چینه کې پیدا شوی و او دوه کاله وړاندې په کراچۍ کې د تور زیړي رنځ له امله وفات شو. د هغه د دویم تلین غونډې حال به د شنواز ترکزی په راپور کې واورو چې له چاربیتې پیلېږي.
شونډی می وچی سترگی سری دی یا گرانا تستی مستا بیلتون می جرائینا اوخی او می چاسی.
د چاربیتې دغه یوه کړۍ د داستان شاعر جمال سنگر زوی حمید ملنګ د ریاض تسنیم د دویمې کلیزې په مناسبت لیکلې او په سابندۍ کلي کې د کلیزې مشاعرې په دوران وویله. تېره ورځ د ریاض تسنیم د مرګ دویمه کلیزه د اټوخیلو حلیمزو په سابندۍ کلي کې ونمانځل شوه. ریاض تسنیم چې په قام خویزې مومندو په ځناور چینه کې پیدا شوی او وروستو پېښور او بیا کراچۍ ته لاړ و چې هم په کراچۍ کې دوه کاله وړاندې د دسمبر په څلورمه نېټه وفات شوی و. د ریاض تسنیم نږدې ملګري ویسال مومن په دې موقع وویل
څنګه چې د هغه شاعري ښکلې ده دغې سره د هغه شخصیت هم ډېر ښکلی او ډېر خوندور و. د هغه په میپل کې ناسته د هغه خندا چې کومه ده نو هغه بالکل د نه هېرولو ده. دلته پېښور ته رال نو ریښې ته وختللو رحمان بابا مزار ته لاړو چې لاس نه ونیولم او د مزار نه درې ځله راتاو کړم او د دې مزار نه به تاویږ او دا مالګه به ساکي نو اله به ښه شاعر جوړېږي.
د مهمند ادبي ټولنې بانی مشر حیران مومن چې د ډېرې ناجوړتیا باوجود هم دې مشاعرې له راوړل شوی وی ویل چې ریاض تسنیم هغه ته په ژوند ویلي چې کله دې مړ شي د نوم سره به ارواښات ټکی نه لیکي او د هغه څو یادونه ناستو خلکو سره هم شریک کړل
او د حالاتو د ناکړدو د کور کلي او د تربورانو د سختو د خپل خاندان د مشکلاتو د دې حالاتو نه چې تنګ شه نو کډه په سر شه وخته لاړ په کراچۍ کې میشته شو هلته نوکري وکړله هلته واده وکړو املته خخ دی. نو تسنیم بیا په خپله وجې تسنیمه یو ماښام مې داسې پېښور پرېښود لکه چې دلته مې د پلار نیکه هډونه نه و.
د دې غونډې مشر میلمه ډاکټر پروفیسر شهاب عزیز ارمان و کوم چې له پېښور راغلی و. د مومندو د شاعرانو د ریاض تسنیم په شمول په خدماتو ډېره رڼا واچوله او وی ویل چې باید مومن قام د هر شاعر په ویاړ مشاعرې جوړې کړي او د دوی پیغامونه دنیا ته ورسوي.
چې مې عکس د سوي ژوند پکې سرګند وي په مزار کار را داسې یو مصره نقش را سره چې تا ملګری د ژوندون کړي لټومه خپلو لاسو کې هغه نقش د عشق غم ته د دوران غمونه سوي په ساحل خو چرته نه پرېږدي چپه نقش ستا په زړه لفظ شهاب لیکلی نه شي څوک به څنګه پرې اوبو باندې نامه نقش.
په دې مقاده راغلي میلمنو نه علاوه د پروګرام منتظمینو او ګڼو شاعرانو ته ریاض تسنیم ادبي ایوارډونه هم ورکړل شو او اعلان وشو چې د ریاض تسنیم مشاعره به هر کال د مومندو په خوره خامخا لمانځل کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، سابندۍ.
د شانواز ترکزی د دې راپور سره د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی و. اسرار علم مومند سټوډیو ته راغلی یو ځل بیا د خبرونو لنډی زبرو.
د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پرون اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې په قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا حالات د خرابېدو لور ته روان دي او هدف یې وجنې دوام لري. بلخه د ځایي انتظامي امنیتي ادارو چارواکو مشرانو ته ویل چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتېرو مشکوکو وسله والو ترمنځ نښته کې څلور وسله وال وژل شوي. د دوی په وینا په پېښه کې یو سرتېری وژل شوی او درې ژوبل شوي. د پېښې ذمهوري د طریق طالبان پاکستان له مسعود ډلې منلې. د سوات بریکوټ پولیس تھانے سے چو شہنشاہ بادشاہ مشال رتول سنگھ سہار د بریکوٹ تحصیل پخوانی ناظم گوہر یوب کو مبینہ تو گخ پل خز او خینی پڈا زو چلی. پولیس چروا کی وئی ملزم بھی نیول او پلٹنے تیرا وان کی. افغانستان کے دیرا وزیرستان کڈوال افغان حکومت و نجوال مستندو اداروں گختی چھ لدوی سرخ پل مرسل تدوا پکڑی. کون دو خوز پا گولان کیم کے سلگون وزیرستان کڈوال دیوی ناس سے پترس کے دا گختنہ کڑی. د خیبر پختونخوا کې لجنسي ځورونو څخه د میرمنو د ژغورنې یا محتسب ادارې مشرې پرون مشالډو ته ویلي چې ټولو سرکاري او نیم سرکاري ادارو ته یې ویلي چې د خپلو دفترونو د کار د ځایونو لپاره ضبط اخلاق جوړ کړي چې دا شان له ښځو سره د ځورونو مخه ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې د خبرو په تړاو تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نور حکومتي چارواکو سره خبرې کړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان تر مخه هغه به د کابل وروسته د قطر دوی خاطر روانی او هلته به له طالب استاو سره خبرې بیا کوي.
په فرانس کې ملیونونه کارکونکو د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پلان شوو پینشن اصلاحاتو ضد هړتالو مظاهرو دړکه کړې. په ملکي کچه ترسره شوې لاریونو ترانسپورټ ته سخت ضربه رسولې. میکا غواړي یو عمومي پینشن نظام رامنځته کړي چې دارنګ له دې سره هغه یو شمېر ځانګړي ځمونه له منځه یوسي چې له مخې یې اکثر مزدورانو ته لوړ پینشنونه یا له وخته مخکې ریټایرمنټ ورکول کېږي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو لنډیز سره نن مومند و وسا خان مې دې اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به تاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیو ریډیو اورېدلی شئ. خاد او آباد اوسئ.